السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت روز د 2023 کال د دسمبر د میاشتې 15 منېټه دا مليحه میرزا د مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هر کلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې لرو خو اول د دې سات تازه خبرونه لانی سي اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې په سواد کې دامن کمیټې په خاني غړې وشل شوې ده د پاکستان او تاجکستان چارواکو د همکارۍ په زیاتولو خبري کړې دي او ملګرو ملتونو د خصوص لپاره ل کمیشن څخه د ایران د غړیتوب ختمولو په حق کې رائے ورکړې دي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په سواد کې پرون د امن کمیټې پخانی غړی ګل محمد وشل شوې ده د سواد له پولیسو مشر شفیع الله خبریالانو ته ویلي چې د چارباغ په اشار بڼه سیمه کې مازیګر مهال نامعلومه وسلوالو ګل محمد له خپل کور سره نږدې وویشت نوموړي زیاته کړه چې د پیښې پلټنې او د وسلوالو د لټون عملیات یې پیل کړي دي د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې هلته د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د دسمبر په 14 په میرامشاه کې د پوست په قافله په ځانمرګي برید کې یو زایتن او یو پوزی وشل شوی دی د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته ویل چې د میرامشاه په سرګردان سلور لاره کې شوی په دې ځانمرګي برید کې یو لس ملکیان او سلور پوزیان زخمیان شوي هم دي د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې د پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان ویلی چې د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلو د ماتولو نیټه به د دسمبر په 14 اعلانوي نوموړي پرون په ویډیووي وینا کې ویل چې هغه به د اسمبلی او ماتولو د نیټې اعلان د لاور په لیبرټي سلور لاره کې د جلسې پر مهال کوي
چکله موږ د پښتونخوا او پنجاب اسمبلی ماتې کړو له هغې ووزو نو د انتخاباتو په اړه به اعلان کوو د دې سربیره چې زموږ په قومي اسمبلی کې کوم 123 یا غالبا 125 غړي دي د هغوی استعفاګانې لا هم دوی نه دي منلي نو موږ به د اسمبلی دننه ورزو او له سپیکر به غوښتنه کوو چې دا ومني
عمران خان زیاته کړه چې د قانون لمخې د اسمبلی او تحلیلې دو نویر وزیرستو باید انتخابات شي خو د مسلم لیگ نون په مشرۍ اطلافي حکومت ویلي دي چې انتخابات په راتلونکي کال په خپل ټاکلي وخت کیږي د پاکستان او تاجکستان چارواکي د دوړخیزه همکارۍ لپاره د اړیکو پلان او روخه کولو صلاح شوی دي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ټوئیټر لیکلی چې پرونی د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان سره په اسلام آباد کې لیدلی او د انرژي تجارت او امنیت په برخه کې د همکارۍ په زیاتولو صلاح شوی دي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون د پاکستان په دوروزنی سفر تللی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو سرداری ویلی پاکستان باور لري چې د ملګرو ملتونو امنیتی شورا د فعال رول لري امنیتی مسلې په موثر او په پرامن توګه ختمې دي شي نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا کې د غونډې پر مهال زیاته کړه چې دا د امنیتی شورا ذمہواري ده چې په نړۍ کې امن پر ځای وساتي او د امنیتی ستونزو ختمولو لړکی کار وکړي بلاول بټو سرداری د دسمبر 14 څخه تر 28 پورې د امریکا په سفر دی د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې شورا د خوځ لپاره ل کمیشن څخه د ایران د استلو په حق کې رائے ورکړې دي د رائے اچونه په ایران کې د خوځ په مشرۍ د احتجاجونو پر مهال د حکومت د ظالمانه کاروایانو په سر شوې ده د امریکا لخوا د رولل شوې پریکړه لیک وروسته د اقتصادي او ټولنیزې شورا نه هیڅ غړو د ملګرو ملتونو د خوځ لپاره په کمیشن کې د ایران د 2022 کال نه تر 2026 کال پورې د غړیتوب ختمولو لړکی رائے ورکړې دي او ته هیوادونو د دې په مخالفت کې خپل رائے وکارولې او 14 هیوادونه په رائے اچونه کې نو موجود د قرارداد د منصورې لپاره ساده اکثریت پکارو چې په کمیشن کې د ایران غړیتوب په سمدستي توګه ختموي او د قطر په دوحه کې د فوټبال د نړیوال جام د دویم سیمی فائنل په لوبه کې بیګا فرانس له مراکش څخه لوبه وګټله او فائنل ته ووت فرانس دوه ګولونه وکړل خو مراکش لوبډلې یو ګول هم اونکړی شو د فوټبال فائنل لوبه به د دسمبر په 13 د ارجنټینا او فرانس ترمنځ وي د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل په خبرونه کې به واوري په سواد کې د امن کمیټې یو پخوانی غړی وژل شوی دی اخوا د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې پرون د پوز په قافله ځانمرګي برید کې یو پوزي او یو عام وګړی وژل شوی دی د سیمې اوسېدونکو له حکومت د امن غوښتنه کوي
بچی په سکول کې په انتظار و چې بابا با راضی خو بابا را نغلل په خودکش حمله شي همیشه د پاره د دې دنیا نه لاړو نو مونږ همیشه د درخواست کړی دی چې خدای د پاره مونږ په وطن کې امن غواړو
د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې د روانې میاشتې په 18مه به د خیبر پښتونخوا او پنجاب اسمبلی او د ماتولو نیټه اعلانوي وفاقي حکومت ځوانانو لپاره د لپټاپ سکیم د بیا بحالولو اعلان کړی خو یو زده کوونکی وایي باید چې د ښه معیار لپټاپ د ځوانانو ته ورکړل شي
ځوانان چې دی هغه به ډېرې فائدې واخلي خو دا چې کوم لپټاپ سکیم و کوم لپټاپ و یا د هغې چې کوم جوړ شوي و هغه څه ښه کوالټي نه وه سټوډنټس ډېر کم استعمالوله
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي په پوز تور پورې کوي چې د ونو بې درېغه کټ کول یې پیل کړی دی
دا ونه په کارځي هغه خلک په دا مجبور کړای دی مشته دغه نه خاطره
دغه غار دی په تلور طرفه په زرینه ونه ختم کړی دی خدا صرف د دغه یو تابع چک پوسټ
نو رپورټونه هم لرو را سره اوسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د سواد په چارباغ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د امن کمیټې په خوانی غړي ګل محمد وجلی دی پولیس وایي چې د پیښې پلټنې پیل کړې دي او د لټون عملیات هم دوام لري د حملې ذمہواري لا چا نه ده منلې نور تفصیل را سره له سواد نه نیاز احمد خان شریکوي
پرون مازیګر د چارباغ سیمه ده او دغې نه لري پرته سیمه د اشاربند کلی دی دې کې چې دنه پولیس وایي چې ګل محمد نومې تن دی چې هغه د خپل کور مخې ته ناڅرګنده وسلوالو وجلی دی او وروسته چې دنه دغه وسلوال تېخته باندې چې دنه کامیاب شوي دي پولیس وایي چې کوم چې د سوات پولیس مشر د ډي پي او شفیع الله هغه یو بیانیه جاری کړې چې هغې نه وروسته په سمدستي توګه د چارباغ نه چې دنه دغه سیمې ته پولیس دسته لیږلی شوې ده او د دغې مقدمه چې دنه درج کړې شوې ده او دغه سیمه کې د بېګانه تر دې دمه پورې د وسلوالو په ضد د لټون اپریشن چې دی هغه روان دی دا کم کس چې وجلی شوی دی یادونه ورده چې دی پخوانی د وی ډي سي ممبر و چې دلته ورته د امن کمیټې غړی وي یعنی ویلج ډیفنس کمیټې یعنی کله چې په سوات کې حالات خراب و دا ځای په ځای جوړ شوی و او دې کې به چې دغه کمیټیانو غړي چې دی د حکومت سره او د سکیورټي ادارو سره د وسلوالو په ضد باندې مرستې کولې او بیا به چې دینو ساتنه هم کوله د خلکلو دې نه وړاندې د ستمبر میاشت کې محمد شیرین نومې تن هم په دغه چارباغ سیمه کې په ډزو وجلی شوی او د هغې چې دینو ذمواري بیا وروسته د وسلوالو چې کومه ډله ده تحریک طالبان هغې منلې وه هغې ویلې چې داکې ورکړې وه چې دغه کسان زموږ په ضد باندې حکومت سره مرستې کړې دي دې نه بعد چې دنه په سوات کې د امن دپاره وخت په وخت مظاهرې هم وشولې البته داسې و په ستمبر په میاشت کې یو بله پېښه هم شوه چې په کې د بي ډي سي یو بل ممبر وو هغه باندې په می چاودنه شوه ادریس خان هغه د تحصیل کابل په کوزه بانډۍ کې شوه او دغه سره اته کسان چې دی نو په پای کې شوې وجلی شوو څه په کې د هغه ساتونکي وو
نیاز احمد خان و چې د سوات نه را سره معلومات شریکول خو د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې پرون د پوز په قافله ځانمرګي برید شوی چې پکې یو پوز یو عام وګړي وژل شوی دي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په پیښه کې د سلورو سرتیرو په ګډون 15 کسان زخمیان شوی دي د حملې ذمہواري لا چا نه ده منلې تفصیل د عمر وزیر په رپورت کې اورو
د سیمه د پولیسو مشر فرحان خان او امنیتی ځواکونو افسرانو مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 14مه میرامشاه سرګردان چوکې ځانمرګي بریدګر خپل موټر سایکل له فوزي قافلې ګاډي ته وجګړه و چې یو ځایي کس سید افضل او یو سرتیری ووژل شول یو ولسی وګړي او سلور نور فوزیان یې ټپیان کړل ځایي خلک وایي چې سید افضل دغلته په یو ښوونځي کې خپل ماشوم د رخصتي انتظار کولو چې ځانمرګي برید وشو د نوموړي او د هغه ماشوم زوی چې په ښوونځي کې د رخصتي پس د پلار د راتلو په تمه ناست لیدل کیږي په ټولنیزو رسنیو خپور شوې په دې عکس باندې توده بحثونه روان دي او سیمه کې د امنیت شعارونه پرې لیکل شوي د میرامشاه در پاخیلو اوسیدونکي حمزه داوړ مشال ریډیو ته وویل چې ځانمرګي برید کې وژل شوی سید افضل به روزانه خپل ماشوم ښوونځي ته بوتلو خو پرون د زوی په انتظار کې ولاړ د ځانمرګي برید ښکار شو
د سید افضل به سهار خپل بچی سکول ته بتل چې سکول به چټي شو بیا به کور ته راوسته خو هغه بچی په سکول کې په انتظار و چې بابا به راضي خو بابا را نغلل او بابا یې دلته په خودکش حمله شي همیشه د پاره د دې دنیا نه لاړو نو مونږ همیشه د درخواست کړی دی چې خدای د پاره مونږ په وطن کې امن غواړو نو سپیورټي ادارې ته پکار ده چې د امن بحالۍ د پاره سکلک ګامونه پورته کړي
د برید زمواری لا چا نه دی منلی، خو حکومتي چارواکي وایي چې خیبر پښتونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر وسله والې ډلې فعاله دي. د نومبر په لسمه هم شمالي وزیرستان میرعلي نورک سیمه کې د فوج پر قافله ځانمرګي برید شوی و چې شپږ امنیتي سرتیري یې ژوبل کړي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه اتم ځانمرګي برید دی چې د فوج پر قافلو ترسره کیږي. دا په داسې حال کې چې تحریک طالبان پاکستان د نومبر په 28مه په پاکستان کې د حملو بیا پیلولو اعلان وکړ او په دې توګه یې هغه دوه اړخیز اور بند مات کړ چې د روان کال د جون پر لومړۍ نیټه تر نامعلومه مودې پورې غځېدلی و. د خیبر پښتونخوا صوبایي او د پاکستان وفاقي حکومتونو او فوزی چارواکو په وروستیو کې په بیا بیا ټینګار کړی چې وسلوال منظمې دوتا نه پرېږدي، پر ضد یې اقدامات کوي او د صوبې امنیتي وضعیت نه خرابوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خپرونې اوس نشئ اوریدلې. که زموږ خپرونې اوریدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ. د سهار لنه هو د مازیګر تر دریو بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندلی شئ. 12,110، 14,580 او 15,115 شپېته کیلو هرتز. د مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 12,110، 15,115 شپېته او 10,880 کیلو هرتز.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی چې د دسمبر په 18مه باندې د خیبر پښتونخوا او پنجاب اسمبلی او د تحلیلولو نیټه اعلانوي. عمران خان پرون په ویډیوي وینا کې د عامو ټاکنو زر تر زره کولو غوښتنه وکړه او د موجوده حکومت د معیشت په اړه په پالیسو او د اسټابلیشمنت په کردار یې هم نیوکې وکړې. بلخوا وفاقي حکومت وایي چې انتخابات په خپل ټاکلي وخت کېږي. نور معلومات ته مشال ریډیو خبریال او شنونکي طاهر خان را سره شریک کړي دي.
عمران خان یو واری بیا وویل چې په 18 دسمبر په لاهور کې یو غونډې ته وینا کې د ماتولو اعلان کې. دویم دا خبره په اول ځل کړې ده چې کوم د دوی د قومي اسمبلی ممبرانو استعفا ورکړې ده او تر اوسه پورې هغه نه دي منل شوي، منظور شوي نه دي. نو د اسمبلی په غونډه کې به عمران خان وویل چې دغه ممبران ورځي او دوی به د سپیکر وړاندې هم هغه استعفاګانې پیش کړي، ځکه سپیکر به تر اوسه پورې دا دریض و چې چا استعفاګانې ورکړې دي هغه تصدیق نه دی کړی دغه په مخ کې، نو ځکه دی هغه الیکشن کمیشن ته نشي لیږلی. نو یو پکې دا اعلان هم وکړ او عمران خان دا وویل چې کله دې اسمبلی ماتې کی د خیبر پختونخوا او د پنجاب، نو په 80% د ملک په برخو کې به بیا انتخابات کول هغه لازم وي. نو یو دا خبره وکړه. دویم عمران خان د اسټبلیشمنت خبره چې کله نا کله کوي، نو یو واري خدا خبره وکړه چې دی غواړي اسټبلیشمنت دی بے طرف وي او نیوټرل دی وي، لیکن ورسره کله چې دا خبره کول نو بیا یې هم وویل چې د دې توقع ده چې اسټبلیشمنت او د پاکستان اعلی عدلیه عدالتونه به ملک نوې انتخاباتو ته بوځینه هغه طرف ته به لاړ شي دا ملک. او د دین د غوښتنو کړه، نو یو وری وی چې بے طرف پتی وی، دویم ځلې هم هغه وخت کې وی چې دی غواړي. نو بار دا بیان هم ورکم او بیا هغه خپل خبره وکړه چې دی غواړي چې په ملک کې یو حقیقي نظام شي. جنرال باجوا باره کې هم پرون لکه سخت جواب یې استعمال کړی یو واری او اکثر هغه استعمالی خدا خبر وکړه چې د ده په نظر ملک ته جسمونه نقصان هغه رسوړی دی، نو دشمنو ته هم نشي رسولی. بیا د عمران خان دغه وینا ته د حکومت هم یو غبرګون راغلی دی، رد عمل راغلی دی. او هغه دا دی چې د کورنو چارو وزیر بیا وایي چې دوی غواړي چې عمران خان دغه وعده پوره کړي، ځکه اوس هم د حکومت خلک په ده باندې شک کوي په عمران خان باندې. اکثر دی اعلانو کې نو رانا ثناءالله خو پرون دا و چې دوی انتظار کوي، لیکن بلخوا بیا د پنجاب د گورنر تیره ورځ هغه په لاهور کې چې دلته پاکستان کې کم غیر ملکی رسنۍ دی میډیا دا هغه سره خبرې کول، نو هغه وی چې حق خوشته وزیر اعلی ته چې اسمبلی ماته کې خود ته به هغه سمری یا لایحه را لیږي، یو ایڈوایس به را لیږي. نو دې به هغه رسنۍ لاندې دی وی چې د سره بیا مختلف لار شته، آپشن شته چې هغه استعمال کړي. یو پکې دا ده چې د ممکن ده چې د وزیر اعلی ته بیا دا ووایي چې ته د اعتماد اوټ بیا واخله دا او بیا نشي لکه اسمبلی ماتې دی چې کله د اوس یا دویم دا که اپوزیشن په پنجاب کې د خلاف یو د عدم اعتماد تحریک راوړي نو بیا هم دې اسمبلی نشي ماتره.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
پاکستان د دریم نومبر راهیسې د نورو قرضو لپاره له نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره خبرې کوي. لا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د زر مبادلې ذخیرې ورځ تر بلې کمیږي او اقتصادي ستونزې لا نورې زیاتې شوې دي. د خزانې پخوانی وزیر مفتا اسماعیل او ځینې شنونکي وایي چې د پاکستان د دیوالیه کېدو خطر لا زیات شوی دی، خو بیا د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار دا خبره ردوي او وایي چې د هیواد د دیوالیه کېدو هیڅ ګواښ نشته. د نیاز علی خان پر رپورٹ کې اورو.
د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر مفتا اسماعیل د دسمبر په 14مه د شخصي جیو ټلویزیون سره په یو پروګرام کې اوزل بیا ویلي د پاکستان اقتصاد چې په کومه لار روان دی نو د هیواد د دیوالیه کېدو خطر نور هم سیوا شوې ده. مفتا اسماعیل په خپلو خبرو کې ویلي وو
بالکل
زده ګڼم چې موږ چې په کومه لار روان یو دا موږ د دیوالیه کېدو په اړه خوځي. د دیوالیه کېدو خطر نور هم سیوا شوې ده. که په دې وخت کې نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره روان پروگرام وزنډیدو نو بیا به نور مالیاتي ادارې هم د پاکستان سره مالی مرستې ونکي او له هغه رستوا پاکستان څوک هم د دیوالیه کېدو څخه بچ نکي.
پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا.
مفتا اسماعیل دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف او د خزانه وزیر اسحاق ڈار بیا بیا ویلي چې هیواد د دیوالیه کېدو هیڅ خطر نشته، د هیواد اقتصاد په خلوري روان دی. خو د اقتصادي چارو کارپوه او شنن کې هم دا خطر چې هیواد د ودی اشاره خنه دي او په هیواد کې د ډالرو سخت کمی دی او پانګوال پانګونې ته تیار نه دي. په کراچۍ کې خبریال او د اقتصادي چارو کارپوه وکیل رحمان وای پاکستان په بنیادی توګه د اقتصادي بدحالۍ سره مخ دی او اوس د حکومت په پالیسو ده چې هیواد د سخت اقتصادي حالاتو څخه څنګه وباسي.
پاکستان چې دی وکه کم معاشي مشکلات دي نو پاغې کې د ډیفالټ خطر شته. بهرحال پاکستان سره حکومت سره مختلف آپشنز هم دی او پاغه آپشنز باندې کارم کوي. هغه کې IMF سره هم خبره رواني دي او بیا نور ملک دوست ملکونه چې دی هغه سره هم کوشش کوي چې دا هغه کم قرضونه دي چې هغه ریشیډول شي. اوس دا د حکومتي پالیسیانو باندې دا چې هغه ځان د دې ډیفالټ د خطرې نه څنګه وباسي. خو بهرحال دا خطرات موجود دي.
بلخوا حکومت ډالرو د کموالي له امله سوداګرو ته د بهرنو سوداګانو لپاره د بانکونو نه ډالر ورکول بند کړی دي او بهرنۍ خسارې د کمولو هڅې کوي. خو پوهان وایي که حکومت د بهر هیوادونو سوداګان نه راغواړي نو د دې سره په هیواد کې د نورو ستونزو خطر ده. په پیښور کې خبریال او د اقتصادي چارو کارپوه طاهر امین وایي چې پاکستانی بهرنۍ زر مبادله ذخیره ورځ تر بلې غورځيږي.
پاکستان اکانومي حالات دې ټیم کې انتهایی نازک دي ولې چې یو سټینډرډ دی او داغه مطابق ایٹ لیست درې میاشتو امپورټ بل برابر دا چې په یو ملک سره ریزرو پراته نو هغه تمون سټیبل وایو. په پاکستان په دې ټیم کې لیس دین بلکې لیس دین 1.5 منت لکه 6.5 بلین ډالر زموږ ریزرو پاتې شو چې موږ په امپورټ باندې تقریبا بین لګولې دي. داغه په وجه یو طرف ته خو زمونږ ریوینیو خساره هم کیږي او بل طرف ته زمونږ پروډکشن چې دی ډېر زیات متاثر کیږي. پروډکشن متاثر کیږي، داغه سره جابز متاثر کیږي، غربت کې اضافه کیږي او دا شانتي نور ډېری خبرې دي.
په عین وخت کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سلاکار او د اقتصادي چارو کارپوه مزمل اسلم بیا وایي چې حکومت سره د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو لپاره روپۍ نشته. د بهر هیوادونو نه د ویانو او نور ضروري خام مال او سوداګانو لپاره هم ډالر نشته. نو دیوالیه کې د نور ست وایي موږ دیوالیه شوي یو خو څوک یې مننه او یوازې اعلان کول پاتې دي. که څه هم پوهان موجوده اقتصادي حالات حالات د خطرې وړ ګڼي، خو د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار دا خبرې ردوي. د خزانه وزیر اسحاق ډار د دسمبر په 14مه په اسلام آباد کې یو خبری غونډه کې یو ځل بیا ویلي دي چې پاکستان د دیوالیا کېدو هیڅ خطر نشته. زه دا وایم چې په تیرو دو میاشتو کې وزیر اعظم ډېر لوی فیصلې کړي دي. څوک چې وار په وار دا وایي چې هیواد دیوالیا کېږي، دغه خلک د پاکستان خیر نه غواړي. موږ تیره اونۍ یو ارب ډالر قرض هم بیرته ورکړی دی. داسې هیڅ وجه نشته چې پاکستان به دیوالیه شي. اسحاق ډار زیاته کړې چې پاکستان ته په راتلونکي یو کال کې 21 ارب ډالر قرضه بیرته ورکول دي او تجارتي خساره شاوخوا 10 ارب ډالرو ته نږدې ده. پاکستان ته د دې دپاره 1.5 ارب ډالر پکار دي او د دې بندوبست به هم وشي. اسحاق ډار دا هم ویلي چې سعودي عرب نه د اضافي رقم ترلاسه کېدو دپاره خبرې روانې دي او هیله لري چې چین او نور دوست هیوادونو څخه به هم پاکستان ته مالی مرستې میلاو شي. بلخوا په عین وخت کې ایشیایي ترقیاتي بینک په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې د سیلاب وروستو د پاکستان د اقتصاد وده نوره غورځېدلې ده او پاکستان د سریلانکا نه وروستو دویم هغه هیواد دی چې تر ټولو زیاته ګرانۍ ده پکې، او په راتلونکي وخت کې د پاکستان روپۍ نوره غورځېدو سره په هیواد کې د ګرانۍ سیوا کېدو هم خطره ده. دا په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزي سټیټ بینک تیره اونۍ ویلي وو چې په روان مالي کال کې په هیواد کې د ګرانۍ شرحه 3% وه، خو د پاکستان د شمیرنې اداره وایي چې په ملک کې ګرانۍ 3% ته رسیدلې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په سلورو کې خدا نه ال کېږي.
دا نوی پل او دا پام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته وي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مریدا بھی گارے دا لیسا یاد ہے لوگے لیسا ندوی سا دیسا مزمو سا غم نیسا.
دا مشال ترانا لاندی دا سمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
دی میگیا ہم دوم رازا دا وی سمر دا پوج مشر دا سمر دا پاکستان دولت مشر دا دا ترن والا خلق انتی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تاچا ولی دا دا خلقو منظر نی ختم شے دا باور نشم کولے چکم آمن زمونگاو آقا واپس پاکستان.
دا بحث تاسو دا هر چهارشنبه پر ورځ د ماسوشن په درینمی او د زیارت پر ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای سي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د خیبر د ځایی حکومتونو نمائندگانو ویلي چې د فاټا له خیبر پښتونخوا سره د ورګډې دوه وروسته د ډیپټي کمشنرانو دفترونه او نورې ولسی ادارې قبایلو ته د منتقل کېدو امر تر اوسه نه دی عملي شوی. دوی وایي چې د قبایلي او کورنو چارو محکمې ورسره په دې اړه ژمنې کړې وې، خو د دې وعدې نه پوره کېدو له وجې د وړوکي کار لپاره هم پېښور ته ورځي. بلخوا چارواکي وایي چې حکومت په جمرود کې د ډیسټریکټ کامپلیکس په نوم ودانۍ جوړوي چې پکې به ټول سرکاري دفترونه وي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د لنډ کوتل تحصیل د ځایی حکومت منتخب شوی چیرمین شاه خالد شینواری د دسمبر په 14مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده د ډیپټي کمشنرانو دفترونه او نورې ولسی ادارې دې له پېښور قبایلي ضلعو ته دننه منتقل کړل شي.
یو سرکولر هوم ډیپارټمنټ ایشو کړو چې قبایلي اضلاعو څومره د ډیپټي کمشنر دفتر دي او هغه د خپلو ضلعو نه بار دي، نو هغه فوري طور خپل ضلعي هډکوارټرو ته یا کوم داسې سنټرل لوکیټډ تحصیلونه دي هغو ته شفټ کړی شي. خو بده مرغه تر ننه پورې هغه دفتر شفټ نه شوی چې د دې د وجې نه ولس ته ډېر زیات مشکلات دي او خپل معمولي کار دپاره هم پېښور ته درومي، او بیا په پېښور کې هم ځینې دفتر لکه خیبر مثال به درکم چې زیاتره دفتر یا په ورسک روډ باندې یا په باچا خان چوک کې یا کیسخوانۍ کې هلته موجود دي، نو خلکو ته د دفترو په معلومولو کې هم زیاتره مشکلات دي.
د خیبر سیاسی اتحاد یو مشر او فعال سید کبیر پردی وای چې خیبر نه پېښور ته تګ ورته ډېر ګران شوی، او په کار ده د خیبر ولسی ادارې او دفترونه په خیبر کې دننه جوړ کړل شي.
پېښور له تګ اسمه ډېر تکلیف ته رښونه
او مهنګای کې اضافه شو یو په ټریفک باندې بوجوي نو باید خبر او چې دا خپل ضلع ته را منتقل کړل شي نو دا به ډېر ښه وي او مت هم اسانتیا وي هغه اریګیشن دی که نور کم ڈپارٹمنٹ او محکمې ڈی سی سب آفس تھی
دا خیبر ضلع الیکشن کمیشن خیبر ڈپٹی کمشنر دفتر پبلک ہیلتھ سی این ڈبلیو یعنی دا تعمیراتی کارونو ادارے دفترونا و بخور او زراعت محکمه دفترونا دا ډیر پخوا رئیس پا پیخور کی موجود دی دا خیبر ڈپٹی کمشنر شاہ فہد خان دا دسمبر پا سور لسم نیٹا مشال ریڈیو تھا پا یولیکلی رالیگلی پیغام کی وویل چې حکومت په جمرود کې د تحصیل ډیسټریکټ کمپلیکس په نوم ویلوی ودانۍ جوړولو منصوبه تیار کړې او چې دا ودانۍ جوړه شي نو ټولې ولسی ادارې او دفترونه به ورته منتقل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان وفاقي حکومت ځوانانو ته لپټاپونه او بې لسوده د قرضو پروګرام بیا پیلولو اعلان کړی. د ځوانانو د چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکاري شیزا فاطمه ویلي چې حکومت به ځوانانو ته د روزګار لپاره یو لپټاپونه ورکوي. بلخوا ځوانانو د حکومت دا اقدام ستایلی خو وایي چې باید د پروګرام کې له شفافیته کار واخیستل شي. نورحال د ګور مسجد په رپورټ کې اورو.
د ډیسمبر په 14 د ځوانانو چارو لپاره د وزیر اعظم خاص مرستیاله شیزا فاطمه اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې ځوانانو ته د لیپټاپ او د سود نه پاکې قرضې ورکولو پروګرام یو ځل بیا شروع کیږي. په دې خبری غونډه کې حکومتي ویاندا مریم اورنګزیب هم موجوده وه. شیزا فاطمه وویل چې وزیر اعظم شهباز شریف به زر په ځوانانو کې لیپټاپ تقسیمول شروع کړي. دې زیاته کړه،
نوجوانوں کو یہ خوشخبری دینا چاہتی ہوں،
زخ پلو ځوانانو ته دا زیر ورکوم چې دا لیپ ټاپونو پروگرام یو ځل بیا شروع کیږي او وزیر اعظم شهباز شریف به په دې کال کې 1,00,000 ځوانانو ته لیپ ټاپ ورکوي. په دې لیپ ټاپونو کې نیمه برخه د ښځو لپاره او د نر ښځیانو لپاره هم برخه شته او د بلوچستان برخه دوه ګنا ده.
د حکومت لخوا
د ځوانانو لپاره اعلان کړي پروګرام ته کډیر ځوانان د امید په نظر ګوري، خو اندېښنې هم سرګندوي. وایي چې حکومتونه سو ځله ډېر ښه اعلانونه کوي خو عملي کولو په وخت کرپشن پکې شروع شي. یو ځوان خپل اندېښنې مشال ریډیو ته داسې وړاندې کړې.
زما نوم خانزیب مسعود دی. د حکومت د طرفه د لیپټاپ ورکولو چې کوم اعلان شوی دی دا ډېره ښه فیصله ده. د دې د وجې نه چې کوم داسې سټوډنټس چې هغې د لیپټاپ د اخیستو وس نه لري نو هغوی دپاره یو ډېر ښه اقدام دی. ځوانان چې دي هغه به ډېرې فائدې واخلي. خو زه به لږ دا وضاحت وکړم چې دا چې کوم لیپټاپ سکیم و دغه مخکې هم چې د مسلم لیگ نون حکومت و په دې کې هم سټوډنټس ته دا لیپټاپ ورکېدل شول. خو هغې ټیم کې چې کوم لیپټاپ و یا د هغې چې کوم جوړ شوی و یعنی مینوفیکچرینګ و هغه کوڅه ښه کوالټي نه وه چې په هغې د وجې نه سټوډنټس ډېر کم استعمالول. هغوی به کوشش کولو چې دوی هغه لیپټاپ چرته سیل کړي.
په دیمو کې حکومتي ویاندې مریم اورنګزیب وویل چې دا پروګرام اول ځل په خوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف په کال 2013 کې پیل کړی و، خو چې کله حکومت بدل شو نو دا پروګرام هم ختم کړل شو. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. د غرمې 2:30 بجې اوښوي لنډ خبرونه لانی ساجملنا. د خیبر پختونخوا په سواد کې پرون د امن کمیټې پخانی غړي ګل محمد وژل شوی دی. د سواد د پولیسو مشر شفیع الله خبریالانو ته ویلي چې د چارباغ په شاربڼ سیمه کې ماسیګر مهال نامعلومه وسلوالو ګل محمد له خپل کور سره نږدې وویشته. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. الته د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د دسمبر په 14 په میرامشاه کې د پوست په قافله په ځانمرګي برید کې یو ځایتن او یو پوځي وژل شوی دی. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته ویلي چې د میرامشاه په سرګردان سلور لاره کې شوی په دې ځانمرګي برید کې 11 ملکیان او سلور پوځیان زخمیان شوي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلیو د ماتولو نیټه به د دسمبر په 14 اعلانوي. نوموړي پرون په ویډیوي وینا کې ویل چې هغه به د اسمبلیو ماتولو د نیټې اعلان د لاهور په لیبرټي سلور لاره کې د جلسې پر مهال کوي. د پاکستان او تاجکستان چارواکي د دوړخیزه همکارۍ لپاره د اړیکو پلان او خکولو صلاح شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ټویټر لیکلي چې پرونی د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان سره په اسلام آباد کې لیدلی او د انرژي، تجارت او امنیت په برخه کې د همکارۍ په زیاتولو صلاح شوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي دي چې پاکستان باور لري چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د فعال رول لارې امنیتی مسلې په مؤثر او پر امن توګه ختمې دي شي. نوموړي په ټویټر لیکلي چې پرونی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا کې د غونډې پر مهال وویل چې دا د امنیتی شورا ذمہواري ده چې په نړۍ کې امن پر ځای وساتي او د امنیتی ستونزو ختمولو لړکی کار وکړي. او د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې شورا د ښځو لپاره له کمیشن څخه د ایران د استلو په حق کې رائے ورکړي دي. د رائے چونه په ایران کې د ښځو په مشرۍ د احتجاجونو پر مهال د حکومت د ظالمانه کاروایانو په سر شوې ده. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیسا اجمل درته وړاندې کړل. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي وای په نړۍ کې دا وخت کڼ شمیر خبريالان د خپل کار په سر بندي دي. سی پی جی د دسمبر په 14 ویلي چې په 13 کلونو کې دا وخت د خبريالانو د بندي کېدو سطح تر ټولو زیاته ده. سازمان د هغو هیوادونو یو فهرست خپور کړی چې تر ټولو زیات خبريالان پکې نیول شوي دي او تر شا یې علتونه هم ښودلي دي. په فهرست کې په سر کې ایران دی چې ګڼ خبريالان دا وخت په جیلونو کې قید دي. سی پی جی په افغانستان کې هم د خبريالانو د خراب وضعیت ذکر کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي وای په نړۍ کې د بندي خبریالانو شمیره په 13 کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست تر دسمبر په 14 د هغو هیوادونو ذکر کړی چې خبریالان پکې بندي کیږي او ورسره سم یې د زنداني خبریالانو شمیرې هم خبرې کړې دي. د سی پی جی راټولې کړې شمیرې ښایي چې د 2022 کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې په نړۍ کې د بندي خبریالانو شمیر 323 و. سازمان وایي دا د 2021 کال د شمیرو پرتله 40% زیاتوالی ښایي. د خبریالانو د خوندیتوب سازمان وایي چې په ایران کې تر ټولو زیات یعنی 28 خبریالان بندي دي. سازمان وایي په هغه هیواد کې په سپتمبر کې مظاهرې پیل شوې چې انتظامیه یې خلاف کاروایی پیل کړه. ایرانی انتظامیه د مظاهرو د پیل راهیسې 9 خبریالان نیولي دي چې 28 یې ښځې دي. دا مظاهرې د یوې 28 نجلۍ مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوې. هغه تر دې 3 مخکې د ایران گشت ارشاد په نوم اخلاقي پولیسو د حجاب قانون سرغړونې په تور نیولې وه. امینی د پولیسو په حراست کې بے هوشه شوې وه او بیا په هسپتال کې مړه شوه. چارواکو د هغې د مړینې لامل د زړه ادرېدل بللي وو. د آزادي اروپا ریډیو د ایران څانګې خبریالې حنا کاویانی د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې په ایران کې د نیول شو خبریالانو شمیر په 13 میاشتو کې زیات شوی دی. هغې وویل چې ډیر خبریالان یوازې د مظاهرو د رپورټ کولو په سر نیول شوی دي.
The two journalists that I'm talking about, Niloufar Hamidi and Elah Mohammadi, have been
دوا خبریالان نیلوفر حامدی او الیه محمدی د 3 میاشتو راهیسې بند دي. دا له هغو خبریالانو څخه دي چې د جدي جرمونو له تورونو سره مخامخ دي. که په دوی په عدالتونو کې تورونه ثابت شول نو سختې سزاګانې ورته ورکول کېدې شي. خو موږ وینو چې دغه عدالتي کاروایانې شفاف نه وي. نیول شوي کسان اول په حراستي مرکزونو کې ساتل کیږي چې هلته ترې سختې پوښتنې درویژنې کیږي. هغوی په جسماني او ذهني توګه ځورول کیږي.
through excruciating interrogation sessions.
ایرانی حکومت ویلی دی د مظاهرو پر مهال یې د هغو کسانو ضد کاروایی کړې ده چې تاوتریخوالي او ګډوډۍ ته لمن وهي. سی پی جی ویلی چې تر ایران وروسته زیات خبریالان په چین، میانمار، ترکیه، بیلاروس او هغو هیوادونو کې نیول شوي دي چې استبدادي حکومتونه د مطبوعاتو د خاموشه کولو لپاره طریقې کاروي. د سی پی جی مشر جوډی ګینز پر ګویل چې په جیلونو کې د بندي خبریالانو ریکارډ کچه یو بحران دی چې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ کمیدل ښایي. نوموړي په دې اندېښنه وښودله چې د واکدارانو د احتساب په برخه کې خبریالي د غلي کولو لپاره حکومتونه تر کومه حده تللی شي. سازمان ویلي چې حکومتونه د انتقام لپاره په خبریالانو بې بنیاده تورونه لګوي او خبریالانو ته د سزا ورکولو لپاره قانون سازي کوي. هغه نه حکومتي سازمان وایي چې د 12 کلونو تر ځنډ وروسته په لومړي ځل په افغانستان کې چارواکو درې خبریالان زندانونو ته اچولي دي. د کمیټې په خبره د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان رسنۍ له جدي خنډونو او محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. د ساؤت ایشیا فری میډیا ایسوسیشن د افغانستان د چارو مشر بومیا ضیا د ډسمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل د سی پی جی په رپورټ کې هغه مشکلات سم نه دي بیان شوي چې په افغانستان کې دا وخت خبریالان له کومو ستونزو سره مخامخ دي. د 2021 کال په اگست کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول نو لګڼو شخصي رسنو سره نړیوالې مرستې ودرېدې او دا راز د اقتصادي وضعیت خرابوالي له وجې سوداګریزې خبرتیاوې کمې شوې. له دې پرته د طالبانو حکومت هم پر رسنو یو شمېر محدودیتونه ولګول. دا هر څه په هغه هېواد کې د لسګونو رسنو د تړل کېدو باعث شول. د طالبانو حکومت د ډسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادۍ ریډیو د اف ام خپرونې بند کړې او د ازادۍ او مشال ریډیوګانو د منځنۍ سپو ټرانسمیټرونه هم وتړل. خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په هېواد کې یې رسنۍ تر هیڅ فشار لاندې نه دي راوستې. د خبریالانو خوندیتوب کمیټې په رپورټ کې راغلي دي چې د جورجیا نوم یې په لومړي ځل د بندي خبریالانو په کلني رپورټ کې اچولې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وایي چې 131 کیسونه داسې دي چې خبریالان د کوم مشخص تور پرته په جیلونو کې بندي دي او تر اوږده موده قانوني کاروایی نه کیږي. سی پی جی هغه هربې بیان کړي چې د خبریالانو خلاف کې حکومتونه استعمالوي. په دې کې د شپې مهال چاپی، د خبریالانو د کار سامان ضبطول او د کار کولو اجازتنامې منسوخول شامل دي. سازمان د روس ذکر کړی دی چې په یوکرین د یرغل وروسته په خبر ورکولو قدغنونه لګولي. سازمان ویلي چې په ایران، عراق او ترکیه کې د کورد خبریالانو نیول کېدل او ورسره چلند دا څرګندوي چې د دغو خلکو مسلسل ځورونه روانه ده. سی پی جی وای په اروپا او منځنۍ ایشیا کې د رسنو ازادي تر ګواښ لاندې ده. د ایران سربیره مصر او سعودي عرب د نړۍ په هغو لومړیو لسو هیوادونو کې راځي چې زیات شمېر خبریالان پکې بندي دي. دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو په داسې حال کې چې د بلوچستان اسمبلی او د پاکستان پارلمان د ریکوډک د سرو زرو او مسو د پروژې د بیا ژوندي کولو منظوري ورکړه. وفاقي کابینې هم دغه قانون منظور کړی دی. وفاقي حکومت وایي چې د قانون سازۍ مرام بهر ملکي سرمایه کارانو ته تحفظ ورکول دي. خو د حکومت ائتلافي ګوندونو بلوچستان نېشنل پارټي او جمعیت العلماء اسلام په قانون سازۍ نیوکې کړې دي او د 13 آئینی ترمیم نه لاندې د صوبو د حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختل مینګر دړکا اکړې چې که غوښتنې نه منل کیږي د حکومت نه به خپل لارې جدا کړي. بلخوا وفاقي حکومت وایي د اتحادي ګوندونو د ګیلو ختمولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نور تفصیل شاهین بنیری راکوي.
د پاکستان پارلیمان د کال 2022 لپاره د بهرنۍ سرمایه کاری د ترویج او تحفظ په نامه قانوني مسوده د دسمبر په 12 منظور کړه. پر دغه مهال د وینا په وخت د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڑ ویل چې د منصوبې د بیا ژوند کېدو سره به هیواد ته له 150 تر 550 بلیون ډالر سرمایه راشي. خو په حکومتي اطلاف کې شریک د بلوچستان نېشنل پارټي سردار اختر منګل او د جمعیت علماء اسلام عبدالواسع ورباندې سخت نیوکې وکړې او دای د 13 آئینی ترمیم د لاندې د صوبایي حقونو څخه سرغړونه وبلله. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان په اسمبلی کې د بلوچستان نیشنل پارټي غړي ثناء الله بلوچ ویل چې د پرمختیایي کارونو مخالفت نه کوي، خو حکومت دا ګامونه د بلوچستان د ستونزو د هواري پر ځای د نړیوالو کمپنیو او شرکتونو د ګټې لپاره پورته کړي دي. نوموړي زیاته کړه باید په دې منصوبه کې بلوچستان ته د 25% پر ځای 50% برخه ورکړل شي.
د ټول اختیارات ریګی ټیکسیشن دی، ماینز اینڈ منرلز ایکٹ دی ریګی ردو بدل دی، اغه ټول اختیارات فیڈرل گورنمنٹ ترا کړی دی چې ریکو دی کمپنی چې دی ٹی سی سی یا بیرک گولڈز دی جی دوی ته فیسیلیټیټ کی یا دوی ته چی کنوینس کی یا دوی ته سیٹیسفائی کی. موږ دا وایو چې یو کمپنی ته داسې فری اینڈ راکول خوند نه کوي. قانون کې هم داسې یو شی نشته چې هغه هر شی چې مطالبه کوي چې بای ماته سکیورټی راکا، دا سکیورټی راکا، سپریم کورٹ سره راکا، اسمبلیان کې قرارداد راوړا، اسمبلیان سره اختیار واخ خپل سره ایکسچینج دا نه دا ټول ماشی دا ویش لسٹ چی دی دا بیرک گولڈ سرا غلی دی ٹی سی سی سرا او دا فیڈرل گورنمنٹ دا صوبے ٹول آئینی قانونی او فاقی حیثیت اگر ختم کری دی او دا دی ویش لسٹ چی دی فرمایشی لسٹ دی اگر باندھ چی دی عمل درآمد شروع دی.
دا پتا سے حال کی دا چی دا پانگے چونے دا شخڑو دا ہواری نڑیوال مرکز دا کال 2019 دا جولائی پا دو لسما دا پروجی نا عملی کورو لکبلا پا پاکستان دا 15.9 بلین ڈالر جرمانہ لگولے او کچرے دا روانی میا تر 15 نیٹے تڑون لاستک نشی نو وفاقی حکومت با ہر اورز 1 ملین ڈالر د سود پتو گور کئی. پاکستان با دا انٹوفاگاستا پناما یو بلی کمپنی تا ہم 1 ملین ڈالر اور کئی. خوب کوٹا کے خبریال او شنون کے سید علی شاہ وائی چی وفاق او دا میر عبدالقدس بزنجو پا مشرے دا بلوچستان صوبائی حکومت زک دمر پتیزے سرا دا قانون منظور کرے چیزان ل جرمانو اوج غوری نوموڑے نوروائی
پنزہ ٹیکسیزو نو بلوچستان گورنمنٹ دے بچے ریوینیو چ انکم رات لئی، لیکن اغم لبا دا مرغا دا مرکز حکومت چدی اغا واخستل او پخپل دا ایالت اسمبلی چ دا اغا دا قرارداد پاس کی. دا ٹھیک دا چی سردار اختر مینگل دا بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل چکم مشر دی بلوچ ملت پال لیڈر دی، لیکن دا قرارداد پداسی اسمبلی کی پاس سو چی دا دے اسمبلی یا دا دے چیف منسٹر دا دے کابینے دا وزیر اعلی او دا کابینے تر شا دا دے دیر غٹ سپورٹ دی، دا دے کردار دی پکی. نو خلق دام سوال کی چی دا ایالت حکومت سنگ دا دا قرارداد پاس کی او سا دا مرضی بغیر سنگ پاس کی.
د اسمبلی اوسخه د منظورې نو ورستو د مسوده د دسمبر په 14 وفاقي کابینه هم منظور کړه او د ولسمشر عارف الوی د لاسلیک نو ورستو د قانون برخه ګرځیدلې ده. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې د منسوبې پاړه د دوی اندېښنې لري نشي نه د حکومت نه با لارې جدا کی. په اسلام آباد کې د پارلماني چارو یو پو قریش خټک وایي چې د اسمبلی او کابینه د منظورې نو ورستو هو د منسوبې قانوني لارې هوار شوې ده، خو د وړو صوبو د ستونزو د هواري نه بغیر دا رقم منسوبې پاکستان لا ګټه نشي راوړي او د لا نور سیاسي اختلاف او اړیګړي سبب ګرځېدي شي.
وسم گتا سو گری نو کم چے دا نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ دے قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ چستا ہوئی دا غی مطابق چی دے نا حقوی تا دا گیس چی دے پیسے ورکلی کی گی دغه شندکی د خیبر پختونخوا چې دی دغه د بجلی منافع چې دا دغه د ګیس او دغه د تیل او چې کوم پټرولیم اویل چې دی دغه اثر دغه چې دی سرچارج سی دی هغه په هغه نسبت او تناسب باندې په وخت باندې دی ثبوت نه دغه کیوم نه دی د وجه نشي دی د وفاق باندې د خلکو او د سیاسي جماعتونو چې دی دغه اعتماد نشته او په دې وجه باندې خو په دې باندې اعتراض کی او خپګان لري.
بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی امیر عبدالقدس بزن جو هغه تورن رد کړي چې ګینه د منسوبې ډیر ټیکسونه بعد د صوبایي حکومت پر ځای وفاقي خزانه تلاړ شي. نو موړي د دسمبر په لسما په کوټه کې خبر اعلان تو ویل چې خپل هیڅ واکې وفاقي حکومت ته نه دي سپارلې او نه د ریکورډک پروژې پاړه هیڅ ډول مالیه یا ټیکس معاف کړي دي. د یادونه وړ ده چې د دسمبر په 9 سپریم کورټ د پاکستان د حکومت او د دوو نړیوالو شرکتونو انټوفاگاستا او بیرک ګولډ کارپوریشن ترمنز د ریکورډک کان کیندنې پروژې د بیا احیا لپاره د جوړجاړي تړون قانوني وګرځاوه.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پوري موږ په دغه سپو تاسو مونږ دلې شي 12113 14500 او 15015 بیت کلو هرتز تا مازیګر ل 3 د ماخم تر شپږ بجو پوري زموږ فریکوئنسی ده 12113 15015 او 15880 کلو هرتز
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو تور پورې کړي چې پوز پسپین کمر تبه سیمه کې لغپلو ځایونو سره نږدې په غیر قانوني توګه د ځنګلونو پرې کول پیل کړي دي. خو د سیمې د ځنګلاتو محکمې مشر ویلي چې د ځنګلونو د وهل کېدو په پلټنې کوي. بلخوا په سیمه کې پوزي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان او سیدین کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې یې پوز د خپل کیلو چیک پوسټونو سره د ځنګلو په غیر قانوني طریقې سره کټایي شری کړی دو. په دغې براکښې د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید ویایي
دا ونې په کټکوي هغه خلک په دا مجبور کړی دی مشته د دغې نه خاطره دو. نو د سپین کمر چې کوم د تعدې ګیرتای د دغ سره د دې کیلې نه ډېر لرې
شیرزادہ مسجد ویائی چې د پاکستانی پوزی چارواکیو په وینا مقامی خلکو د سپین کمر تبای کلک ځنګلو غیر قانوني طریقې سره کټایي راونه کړی دو.
دغه غار دای په تلور طرفه په زرینه ونه ختم کړی دی. خدا صرف د غیوا تابع چک پوسټ خدا سے چوک سے کاروان منځادو اسمان منځادو بوستا ولا چې کیم څنګهړي چک پوسټ دای چې چیرې ها دوانی رسدو لیا چک پوسټ لیا بیرګر دای دغه سره خوا دې خوا چې څورا هونه دی دغه ټوټل ختم کړی دی.
د ماکین سیمینا د ملي جمهوریت غورځنګ ګوند غړی شریار مسجد ویایي چې ماروبی کلک شه هم پوزی چارواکیو د روډ سره ونه د سکیورټی په نوم کټ کړی دی.
د میجا ذاتی چکیم د روډ سره ونه وی اغا چکیم د اف سی 22 باندې کیم کمان و اغه د مشکلی ته وای چې تاسو دا ونه وایسته. نو دا خبره به میجا ځنه کسونه ورته چې دا خو دا ونه وال دا خو ډیره باده خبره ده. نو د ونه د سکیورټی سره څه تعلق دی کنه؟ ونه خو د وطن شول ولای دی. نو بهرل اغا ونه بیا د خپل کټ کړی وی.
مشال ریډیو چې د سپین کمر تبای کلیکشې د ځنګلو وهلو خبره د سویلی وزیرستان ځنګلات محکمې مشر سلیم مروت مخې تکشه شوه. د هغوی زو په دا رنګ وه
پاکار می شو یا مطلب اف سی شو یا مطلب نور لا انفورسمنت ایجنسی شو اخو د فارست پروټیکشن کې ډیفینیټلی چې موږ ته ریکوست کو ته اون را سره کوي. بهرحال تاسو چې د کومه خبره وکړه یا با فایر روډ د پاره دوی خپل ضرورت د پاره کټایي کړي چونکی ځنګل اونرز دوی دي فارست ڈپارٹمنٹ نہ دیکھا نا لو سی تو اونر یہ او سی او کست توائی جیر دار تا کٹ کا نا نو تو خپل خپل خو خپل نہ کٹ کے کنا خو بہر حال دا سپین کمر تا بی واز لگا اغه کوم د خپل فیلڈ سٹاف نه تحقیقات کوم چې دی ماته رپورٹ را کی.
د سویلی وزیرستان او سی دین کې دا هم وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت او د ځنګلات محکمې چارواکي دا د دوی پسیمک شه په غیر قانوني طریقې سره د ځنګلو راونه کټای مخنیوای دا ضرورت کی. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نہ اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
ایوارڈو نا ملاو شده بیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کوی؟
30,000 روپے پر مند با غوت ارکوت
پر هر چه سربیرا حلی جلی روانی دی ڈلی ڈلی جوانانو هم هنر تا مخه کری
دا رباب مقابله و رباب کم زما پس پوزیشن راگه
دوی دا سولی لپیغام سر راگه دا
هنر لار تشدد نلی لار دا
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو پژوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په لنډو سپو 2010 1315 15015 او 1380 کلو هرتز باندې واورئ. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي وایي چې د یخنۍ له زیاتېدو سره سم د ګیس لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی. دوی شکایت کوي چې د ګیسو بلونه ورپسې پوره راځي، خو ګیس اکثره وخت یوازې د پخلي په وختونو کې د لږ وخت لپاره وي او د هغې پرشر هم ډیر کم وي. بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د انرژي او د پاور کمیټې مشر وایي چې له حکومت سره به په دې اړه یوه بله غونډه هم کوي چې د ګیس د کمښت مسلې یو حل راوباسي. تفصیل لانی سي اجمل په ریپورت کې اورو. د خیبر پختونخوا په خاري سیمو کې ګڼ خلک شکایت کوي چې کورونه ته ګیس یاتره وخت بند وي چې له وجې دوی ته مشکلات دي. د پېښور اوسیدونکي سایما خان د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې د یخنۍ زیاتېدو سره کورونه ته ګیس هم کم شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې په ټوله ورځ کې ورته یوازې د سهار، غرمې او ماښام د دوو ساعتونو لپاره ګیس وي، خو هغه هم دومره کم وي چې پې پخلی کول ګرانه وي.
سهار نه 7-9 بجو پوری او بیا د غرمې 12 نه تر 3 بجو پورې لکه داسې په ټیمونو باندې وي. بس بیا سلینډر یوز کوم نو 200-275 روپے کلو دی، هغه هم چې یو ټیم نیم استعمال کې بس ختم شي.
وزیر اعظم شهباز شریف د دسمبر په 2 په هیواد کې د ګیس لوډ شیډنګ زیاتېدو نوټس اغستی وو. سهار، غرمه او ماښام د پخلی په وختونو کې کورونو ته د ګیس رسایي یقیني کولو هدایات ورکړي وو. خو په مردان کې نایلا بیبی وایي چې د وزیر اعظم د هدایاتو باوجود هم زیاتره وخت ګیس بند وي. هغه زیاتوي چې په ښار کې ډېر په مشکله د اور لپاره لرګي پیدا کیږي او قیمت یې هم زیات وي. نایلا بیبی دا هم وایي چې د ښار کورونه هم داسې جوړ وي چې دوی ته پکې پنغریو کې اور بلول مشکله وي.
د پخلی په ټایم کې وي سار، غرمه او ماښام منځ منځ کې ګیس نه یا او چې کله میلمه راشي نو هغه ټایم کې مونږ ته بیا ډېر مشکلات وي.
د مردان او پېښور ترڅنګ په چارسده کې هم خلک وایي چې ګیس زیاتره وخت بند وي. د چارسدې په بازار کې دکاندار شازیب خان وایي چې دوی په سیمه کې په ټوله ورځ کې یوازې د یو ساعت لپاره ګیس وي. نوموړی زیاتوي چې د سلینډر ګیس هم ګران شوی دی او نن سبا په شاوخوا 240 روپے کلو خرڅېږي. په خیبر پختونخوا کې دا مهال نه یوازې د کورونو لپاره د ګیس لوډ شیډنګ یو ستونزه ده، بلکې د ګاډو سی این جی پمپونو کې هم اکثره د ګیس کمی وي او ورته د 100 ساعتونو پورې ګاډي په قطارونو کې ولاړ وي. د سوابې اوسیدونکو سناولا وایي چې د سی این جی په پمپونو کې د ګیس کمیدو سره اکثره خلک او په تیره بیا د سپرلیو ګاډي پټرولو ته واړوي چې ورسره کرایانې هم زیاتې شي.
او پېښور ته ځي او هغه مطلب 4000 روپیا اخلي، بس انجن کې نو چې پېټرول شي نه هغه بیا 6000 روپیا 6500 روپیا
له کوزاري مامو ته سینجه پمپونه تیر شول او رش پی ډیر زیات وو، ډیر انتظار وکړ.
په خیبر پختونخوا کې د ګیس بندیدو مسلې په اړه مې د صوبای اسمبلی د انرژي او پاور قائمه کمیټې مشر لایق محمد خان نه وپوښتل. ناغه ویل چې دوی سو واري صوبای او مرکزی حکومتونو سره د ګیس د لوډ شیډنګ په اړه خبرې کړې دي، خو څه نتیجې یې لا مخې ته نه دي راغلي.
تیر چې کوم زمونږ میټینګ وو 3-4 دی مخکې، ما جن د ایم ڈی صاحبان دی اوسه رابطه کړی وه، دا مهرباني وکړه دا جن روان دی نو خلکو له ډېر تکلیف وي نو دې باندې بیا میټینګ غواړم چې بھائی دې کې لږ ماته زور لګاو چې ریلوی کوم پیسې تا هو کم از کم.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تر روان کال په جولای کې په لاهور کې د یو غونډې پر مهال هدایت ورکړی وو چې د ګیس لوډ شیډنګ په اړه پالیسۍ ته بیا کتنه وشي، او دغه سینو موړی په اکتوبر کې بیا ویلي وو چې په یخنۍ کې د ګیس پر رسد کې د موجودو خنډونو ختمولو لپاره زر تر زره اقدامات وشي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پېښور ډیجیټل فیسټیوال په نوم درې ورځنۍ میله دوام لري. دا میله اسلامي جمعیت طلبه جوړه کړې ده. په دې میله کې د کلتور، خوړو او د کتابونو سټالونو سربېره د انټرنیټ له لارې د کار روزګار موقعو پیدا کولو، د ښځو حقونو او د بیان آزادۍ په موضوعاتو بحثونه هم کیږي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
د دسمبر د 14 نه شروع شوه د زدهکونکو دغه میله کې کوي خو کلتوري، خوراکي او نور سټالونه لګول شوی وو. نو بل خو ته پکې د رائے په اظهار د بندیزونو، د زنانو په حقونو او په پاکستان کې د قانون په عملداري هم بحثونه، تقریرونه او مکالمې وشوې. دغه مکالمو او بحثونو کې برخه اخیستونکي د اسلامي کالج پوهنتون زدهکونکي وقار احمد وای چې د رائے د اظهار خو دلته د حال دی چې د پوهنتون دننه هم دوی ته دغه بنیادی حق نه ورکړل کیږي او کاواز پورته کوي د دوستازانو او انتظامی لخوا زورول کیږي.
اولی خبر هم جدا کوم چې سټوډنټ یونین چې دا بحال کړی شي، دا غي د وځي کوم نقصانات چې سټوډنټ کمیونټي ته ملاويږي. په یونیورسيټي کې مختلف مسائل راځي، دا غي باندې دا پابندي دا ټیچر ته خبر نه شي کولای. مختلف حربي استعمالي کې دا غوي د خاموشه کولو لپاره څوک ورته یو سو ویلي وایي چې زتاله جی پی ان در کوم، نو هغه سټوډنټ واپس رورو دباويږي او خپل مسائل چې هغه په خپل ځل کې د نخ بند کی او هغه مسائل ورسته ورسته بڑھاويږي. تر دې پورې چې حالت دادي چې نن هم زموږ ټیچر سړي د پښتو خلاف سړی خبره گئی، نو ٹیچر کمیونٹی را پاسی یا وائس چانسلر وغیرہ دارا پاسی دا اسٹوڈنٹ سیری دی الٹا زوروی
نو ولی جا تکڑا چٹول پاکستان کے پر اسٹوڈنٹس یونینز یا دا کون کو اتحادیو دا کلو نو راہ سے بندیز دے خو یو حکومت یا سیاسی گوند هم د دې لپاره سنجیده نخکاری او هم په دې وجہ د خپل حقونو لپاره اواز هم نشي پورته کولی. دا پوهنتون د بوټنی څانګې د کونکي مهنور وای د خپل مسایلو پړه درای اظهار د هر وګړي بنیادی او آئینی حق دی، باید دا هر چاته په هر ځای کې ورکړل شي. تکم چدلتا ډیر کمې دی.
تر اصل کې مونږ دلته یو هوستلایز مونږ ته زیاتې مسلې راځي، خو مونږ ته هر چا د خپل رائے را کړ دي چې مونږ خپل خبره کول شو او مونږ کړي اوم دي. تا خو ګوره پکار د کنا اسلام یو انسان ته کوم دی بنیادی حق ورکړ دي، نه علاوه کانسټیټیوشن کې دا دی چې هر یو انسان ته یو بنیادی حق ملو دي. نو پکار دار چې یونی کې اوم اریو
دا دا ډولغونډو غرض او مقصد پاړه د دې تابعیا کون کې د جمعیت طلبه اسلام د اسلامي کالج پوهنتون ناظم وقاص احمد وای چې د زده کړو نه علاوه هم طالب علمانو ته ځان د خپل حقونو نه خبرول پکار دي. عدالته د رائے د اظهار په شمول نور داسې خبرې وي چې زده کوونکو له پکار دي چې د هغې نه ځان خبر وساتي.
د سټوډنټس لپاره یوازې کتاب او د هغې کورس کنټینټ هغه محدودول دا څه فایده نه لري، بلکې دا ټایپ اکټیویټیز چې هغه باندې مختلف لیکچرز ورکول کیږي او مختلف قسمه انیشیټیو مونږ اخلو په دغه سلسله کې د پېښور ډیجیټل فیسټ په نوم باندې.
ولی هم پس ورلسم نومبر باندې هم دا یاد تنظیم لړخه د سټوډنټس یونین یا د زده کوونکو د بحالیه په اړه یو ټولګندیز غونډه رابلل شوې وه چې پکې د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف هم ګډون کړو او هغه ژمنه کړې وه چې زده کوونکو د اتحادیو په شمول به د دې ټولو د حقونو لپاره چې څه هم حکومت ګامونه پورته کول وي دوی به پورته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا. بویناد گل نوکڑی ہوا سر خبری، نحمد بلبلا نکڑی شیلا سر خبری، د فکر اندیخنے کوی دانا سر خبری، د مخرنا کوی دزل درزا سر خبری، چشکند آباد کوی سہارا سر خبری، مجنون ہم د سہارا کوی لیلا سر خبری، زاہد کوی پکنج کے د مولا سر خبری، کوی ہم لے ونی خپل سودا سر خبری، لگیا دی دنیا دار کوی دنیا سر خبری، دندہ کوکڑا گلمی زکوکڑا